تر دې مانه به لس برابر لوی وي. وفات شوی خان ډیر آسوده و او ډیر خوشاله و، خو بس دا یو د نوکر مشکلی و. دغه یوه ارزوی و چې کاشکې هغه خپل نوکر ورسره وای. وروسته بیا ترکان له جیبه یو لیک راویست او خان ته یې ورکړ. وی ویل صاحب، دغه لیک یې ستاسې لپاره راکړ. خان په منشي باندې لیک ولوست او بیا یې نوکر جنجیه راوغوښت. ورته ویې ویل ځان تیار کړه، ته د وفات شوي خان په بله دنیا کې په کار یې. نوکر بې حده ورخطا شو، خو لکه څنګه چې ډېر ځله لیدل شوي دي چې هغه کسان چې د نورو د تیر ایستلو کوشش کوي په خپله په اسانۍ سره تیر ایستل کیږي. نوکر ته هم په زړه کې ورتیر شول، ترکان خدا دی په خیر لاړ، په خیر راغی. زه نو ولې ورخطا کیږم، توکل په کار دی. نوکر د ترکان غوندې و ورځې وغوښتې چې ځان چمتو کړي او د سوځولو مراسمو ته تیاری ونیسي. په اتمه ورځ نوکر د ترکان د کور شاته په هماغه پټي کې په لرګو کې پټ شو او بیا لرګو ته اور واچول شو. دا هغه بل ځل غوندې د خوشحالۍ ډولونه ډنګېدل او ولاړو کسانو خوشحالۍ کولې، خو فرق په دې کې و چې هغه بل ځل په ایرو کې سوځېدلي هډونه نه وو او دا ځل سوځېدلي هډونه ولیدل شول. بل فرق دا و چې نوکر جنجیا به هیڅکله دنیا ته رانغی او د همیشه لپاره د وفات شوي خان په خدمت کې پاتې شو.
ادبی زاویه د استاد اجمل خکلی د مقالو ټولګه ده چې په دې ورستو کې علمی خپرندوی ټولنې په 301 اتیا مخونو کې چاپ کړی ده. د همدې کتاب په باره کې مې له ښاغلي خکلی سره مرکه کړې ده. دا اورېدلو بلنه درکوم. استاد ستړی مسي،
ډېره زیاته مننه.
استاد، ستاسو په مقالو کې ډېر نوي مسایل وو، ډېر نوي موضوعات وو چې زما لپاره خپله جالب وو. خو په دې شروع کې فکر کوم دا کتاب یو مقاله ده وای بی اخلاص شاعری. راته وایست چې لا اخلاص ټک شاعری به څنګه کوو؟ زموږ ځوانان به پوسی چې لا اخلاص ټک شاعری څنګه
منصب اصلا زما، یعنی دا شاعری چې موږ لوستې ده موږ بیلابیل معیارونه ورته لرو. یو معیار کې دې ضرورت وای مچ دا هم دی، یعنی عموما په نوي شعر کې د شعر د پاره سو عناصر ضرور ګڼل کیږي. مثلا پاغه کې پخپل عاطفه ده، مثلا ورسره تخیل ده، مثلا ورسره کیدیشي موسیقي او د شکلیات هم یو برخه وي او مفکوره د فکر ده کیدیشي دا هم ورسره وي. کله چې دا ټول غاړه غړی وي، ټول سره یو هماهنګ وي او مسدا سړی فاصله تر منځ ونانګيري، زه فکر کوم چې هغه به اخلاص شاعری وي. زه زما پخپل فکر باندې ک سړی ډیر زیات عاطفي وي، ک ډیر زیات احساساتي وي، زه ګومان نه کوم چې هغه دې ډیر خاطفه به پیدا کی، خو خشیر به ورده سړی په مشکل باندې وای. یعنی خو د خې احساسات به خپل بیان کی، خو خشیر بنې. ځکه شیر یوازې د عاطفي سرګندول نه دی، بلکې فکر هم دی، یعنی مس یو خبره هم ده. اوس موږ چې کله په خبره باندې تاکید کوو نو بل طرف ته عاطفه هم ده، یعنی په کار ده چې دوی ترمنځ توازن وي. البته د دې توازن په باره کې داسې پرې کنده دغه نشته چې څومره توازن، خو توازن وي. کې دي شي ځینې شاعران دي سی وي چې یو حالت کې واقع وي چې په هغه حالت کې د لیکل لپاره د حالت جوړ وي، ډیر ښه جوړي، ښه نثر ولیکل، یعنی ښه لیکنه وکړی شي، ښه مقاله وکړی شي. خو مثلا په دې وخت کې چې اصلا احساساتي محرک نه وي او دا شاعري کوي، کېدای شي د شاعرۍ باندې ډیر زحمت وباسي، ډیر تکلیف هم وباسي، بلم وکي، خو هغه احساسات به انتقال نه کړی شي. نو زه وایم چې احساسات عاطفه په خپله د شعر په ژبه کې، همدارنګه د شعر په مضمون کې او د شعر په نور اړخونو کې شاعر سره مرسته کوي.
ستاسو منظور دا و چې احساسات دی وی خو کنټرول دی هم وی؟
بالکل،
دومره برجسته نه سي چې د سړی پام تقریبا ټول هم
او یا نور شاعری نور ارکان یې متاثر
کی. متاثر کی په نقاشي کې تقریبا عیناً دغه څه ده. ځینې رنگونه یې چې هغه دومره برجسته یې چې بیا نور رنگونه باندې اغیز پرې دی او هغه بیا له پامه ولویږي. نو احساسات هم تقریبا په شاعری کې هم داسې یو شی دی چې کنټرول نشي، بیا د سړی ډېر ور پام کوي او نورې خواوې بیا د خلکو له یاده وځي. یو بل شي ته چې ستاسو په دې کتاب کې په څو مقالو کې اشاره ورته شوې وه، د سبک موضوع وه. د سبک په حیثه کې دا خبره کوي چې ځینې په لوی لاس هڅه کوي چې داسې خبرې وکړي چې د سبک خاوندان شي. څنګه کېدای شي چې یو چا ته ووایو چې دغه د یو سبک څښتن ده او دا د سبک ته، یعنی هغه ممیزي څه دي؟
زما په فکر باندې عموما مثلا که یو مونږ یو موضوع سو کسانو لورکو چې دې موضوع دغه موضوع ده په دې موضوع راته او د مثلا مثالونه ورکو هغه چې تر کومه ځایه پورې ممکن وي ورکو راته ورته وایو چې دا راته ولیکه نو زه فکر نه کوم چې مثلا د سو کسانو لیکل به یو ډول وي. همدغه تشخص همدغه تمیز چې د بیلابیلو اشخاصو توپیر همدغې ته سبک وایي. اوس په سبک یو بل مشخصه ده عموما کله داسې کیږي چې سبکونه مسلط وي په شاعر لیکوال باندې کله کله داسې کیږي چې شاعر لیکوال مسلط وي په خپل سبک باندې یعنی هغه سبکونه چې د شاعر په مسلط وي او کوشش کوي چې د موضوع دپاره مثلا د سبک دپاره موضوع قرباني نه کړي نو په هغه صورت کې زه فکر کوم چې د سبک ډیر عالی دی یعنی دا د خپل سبک سره یو ډول اخلاص ولري یو ډول عاطفي دغه ورسره ولري تړاو ورسره ولري او یو ډول مینه خلوص ورسره ولري او که داسې نه وي مثلا که موږ په لوی لاس یو خبره نه وي او موږ کوشش کوو چې مثلا لفاظي وکړو منفي لفاظي نو په هغه صورت کې زه فکر نه کوم ځکه لوستون کې دومره سادهګان نه وي چې د یو چا د سبک په باره کې دې مثلا لوار فیصله وکړی شي که ظرافت وي که شوخي وي که یو خبره وي که استدلال وي که مثلا دا استدلال حتی لفظي استدلال وي که هر ډول وي مثلا که هنري استدلال وي که هر ډول وي خو لوستون کې پوهیږي چې لیکوال یا شاعر له خپل سبک سره څومره مخلص دی نو په هغه صورت کې چې سبک ستا د فطرت زیږند وي نو په هغه صورت کې فکر کوم چې سبک ستا دغه تشخص ستا د حیثیت ستا د شخصیت ستا د هر څه شي یو هنداره ده او که ستا د فطرت زیګر نه وي او تکلف وي او ته کوشش کوې چې لاسي د یو چا غوندې خبره وکړي زه فکر نه کوم چې دا د ډېر البته ښه کار ورته نه شوی او بالکل ښکاره وي همدغه شان ده
تر کومه ده پورې د سبک پالل پکار دي که څه هم تاسو په دې خپله مقاله کې ویلي دي چې موضوعات باید قرباني نه سي د سبکونو او سبکونه باید بدل را بدل سي په کار ده چې سبکونه ته سړی ډیره توجه وکړي ځکه ځینې ما لیدلې دي چې په لوی لاس کوشش کوي چې داسې خبرې وکړي چې له نورو بیلي او تر شاعري یې ډیره هڅه دغه څه ته وي ایا داسې هڅه هم لازمه ده په کار ده
زه فکر کومه چې اصلا سبک او موضوع یا د لیکوال خبرو سبک د سکی دوه مخه دي یعنی د دې بیلتون لږ سخت دی هغه دغه خبره د فرمولستانو خبره هم ده سټرکچرلستانو خبره هم ده چې د یو فکر چې افکار په الفاظو باندې رنګ شیندي همدارنګه الفاظ په افکارو باندې نو د افکارو له تحول سره د خبرې له تحول سره سبک بدلیږي او د سبک له تحول سره فکر بدلیږي اوس دا خبره زه فکر کوم چې کوم مثلا اصلا سړی جدي وي او دغه وي مثلا نو خيار وي کوم شاعر کوم لیکوال او هڅه وکړي چې مثلا ځان لپاره لاره پیدا کړي او به په عین حال کې د خپل نوي سبک سره له خپل دغه باندې باور ولري په خپل هنر باندې کوم سبک چې د اجازه یا بل لري نو زه فکر کوم چې دا نیکه هڅه ده ځکه چې یعنی یو خو مونږه که زمونږه کوشش ډیر نامعقول وي یا په داسې په سم لار په ځای باندې په کندو کفر باندې روان یو نو په هغه صورت کې زه ګمان نه کوم چې دغه دی خو زه چې ورته قید کړم اصلا زه وایم که یو څوک سکی نوی هڅکی ل نوی هڅه سره باید دا اخلاص ولري بل دا د چاغه دغه باید معقول وي یعنی عموما د ادبی تھیوري د نورو اصول په اساس باندې دا غینه دومره دغه نوی چې سړی د ادبیاتونه بیخي وباسي یا بل دغه شان مشکل به کني نو په هغه صورت کې ممکن نه داخله اوس کومه مثلا سبق ته په دې نظر باندې وګورو چې دا یو کنکریټي شی دی سیدا یعنی دا خبره سړی مطلق را دولیم نشي دا سه هم نشي ویل چې سړی د خپل سبک نه مطلقاً بل چیرته ګام واخلي دا ګومان نکوم دغه ممکن وي ځکه هر کله چې څوک شاعر شاعري کوي ک لیکوال لیکواري کوي د سب په عین حال کې د چوکاټ په شکل باندې د په ذهن باندې مسلط وي یعنی دا یو ډول جبر دی او په عین حال کې یو ډول اختیار هم شته دی یعنی اختیار دا دی چې دا لاسي د خپل سبک اغه دغه ځان ته معلوم کې نیمګړتیاوي اغه چې مثلا تکرار اغه چې اغه تکرار چې بد دی یا مثلا ډیر داسې خواوي او به په عین حال کې خپل مخاطب په پام کې ونیسي کې لیکوال وي چې مثلا زه سره ډول کسته مخاطب یم آیا زما مخاطب زما دا خبرې زغملې شي نه شي زغملې زما دا خبرې مخاطب منی نه منی یا دغه شان دي بلابل عوامل نو په هغه صورت کې مونږ په خپل سب کې وخت په وخت تغیر راوستې شو تغیر راوستې خو یو خبره ده مثلا دا مونږ خپل سب کې تغیر راولو ک مونږ په هر موضوع باندې لیکل کو نو سب په موږ باندې عموما مسلط وي مثلا که یو څوک نصاب ته لیکل کوي که هغه به یو ډول سب دي کی کام زده کوونکو ته چې مخاطب وي مثلا که یو لیکوال په توګه خپل مسولیت تر سره کوي که ماشومانو لپاره یو کیسه لیکي هلته ببل وي نو زه فکر کوم چې دا موضوعات د شاعر په سب کې دا دغه پیدا کوي زغم پیدا کوي چې هغه لږ لږ اوخوځېږي راوخوځېږي یا لږ لږ د دغه وړ وي د خوځون وړ وي دغه وړ وي او ګنې په لویه کې چې د ده کوم سبک دی هغه سبک مثلا که مکمل ثابت نه وي نو یو څه ثابت وي.
مهرباني استاد، په آزادو نظمونو هم مقالې وي په کتاب کې، د دې علت څه ده؟ آزاد نظم تر اوسه هم هغسې چې غزلې په زړونو ناستې دي لا نه دی ناست په زړونو، دلیل یې څه کیدای شي؟
یعنی یو خو یو علت دا دی چې مقفا شاعري او بیا غزل یو روایت، یو ټریډیشن، یو دود پاتې شوی، یو ادبي دود راغلی دی. اوس د ادبي دود عموماً دودونه داسې نه وي چې سړی پې عموماً خلک په دودونو باندې فکر نه کوي چې دا دود سم دی که ناسم دی، بلکې هغه د یو ثابت حقیقت په توګه باندې مني. نو زه وایم چې غزل هم همدغه شانتې یو ثابت حقیقت دی، یو ثابت روایت دی چې راغلی دی او اوس دا مسلط دی. نو دا د یو دود په توګه هم له دې جریان سره مخالفت یو څه سخت دی. یو علت پخپله د دې عامېدل دي د غزل یا دود دی، نور علتونه هم لري. عموما آزاده شاعري هله دود شوه چې کله خلکو ویل چې خبرې خو ډېرې دي خو دا په مخفا شاعرۍ کې نه کیږي، نو په هغه صورت کې یو بل دا دی چې ډېر عواطف داسې خواره واره وي د انسان په، تاسو ته معلوم وي که نه. اوس د دې عواطفو دغه دپاره کنټرول دپاره دا یو بندیز ښکاره شو قافیه والا شاعري. نو دوی ویلې چې راځي داسې یو آزاد ډګر وي چې د دوی عواطف پکې موږ پکې خپل عاطفه خپل احساسات په آزاده توګه باندې ویلی شو. اوس په دې توګه باندې عواطف یا احساسات دا خو خواره شول، خو هغه د تراکم دغه کم شو، اغیز کم شو. مثلا تاسو ته معلوم وي یو څه شی چې اوبه چې رواني وي رواني نورمال رواني وي، خو چې هغې ته لاس کېدي بمبی ته بیره خوشی کې یو کنه تیز راځي. غزل دغه شانتي خصوصیت لري. اوس عام آزاد نظم چې دی هغه دغه شانتي وي، آزاد وي، ته پکې ډېرې خبرې پیدا کېدی شي، پیدا کولی شي، خو تا ته به دا خبرې د شعري ارزښت یا به وایم چې دغه د پروه ډېرې دغه ښکاره شي، عامې ښکاره شي. خو که یو غزل کې دا خبره وشي نو هغه لکه یو دم چې اوبه راخوشي کې کنه، نو دغه یو دموالی هم فکر کوم د غزل یو مهم خصوصیت دی چې خلک عام نظم ته نه پرېږدي. یعنی شاعر داسې فکر کوي چې زما په خبره کې هله ډېر زور پیدا کیږي چې زه غزل ولیکم کنه، سره دې چې زه ګمان نکوم. او بل یو کارم دی چې زمونږ عامه ذهنیتونه چې ادبیات لولي هغوی له غزل سره دومره آشنا شوي، دومره روږدي شوي دي چې د آزاد نظم په اهمیت باندې چندان نه پوهیږي. ګنې په نوره دنیا کې چې سړی وګوري، یعنی که سړی لرې لاړ شي، اروپا ته لاړ شي، په دې فروغ فرخزاد شاعري مثلا دغه چې د نیما پوشي ګمان کوم هغه مثلا دغه شانتې خان لري دا چې په فارسي کې دي، د دې نه بغیر مثلا اردو کې نن میم راشد منګل اروپا پښتو کې دا تاسو خبیل گئی لیوال سے بھی خبیل گئی زیار سے خیر لک سخیل لغتونه استعمال کړي، سره دي چې هغه خوندور شاعری کړي. مثلا دغه شانتې نور دومره خوندور نظمونه دي چې سړی ولولي نو په ادبیاتو باندې تند مات شي. خو دا خبره د هغه لست د ادبیاتو د هغه لستون کې دا چې د غزل په کمزوري باندې پوي وي او د آزاد نظمونو په کمال باندې هم پوي وي. نو د عام ذهنیت داسې دی چې هغوی غزل ته ډېر زیات تمایل لري. او دا آزاد نظمونو کې یو بل خصوصیت هم دی چې عموما غزل مونږ عام شکل باندې لرو، خاص باندې لرو، یعنی ډېرې عامې غزلې لرو چې عام ذهنیتونه مګه به په دغه کې په آزاد نظمونو کې چې مونږ کله وایو نو بیا مونږ کوشش کوو چې په دې خاطر باندې چې دغه تغزل عمر زور پکې پیدا شي، د غزل عمر زور پکې پیدا شي، نو په هغه صورت کې مونږ کله کله د پیچلو کلمونه، د پیچلو موضوعاتونه او د سیمبولونو نه او د استعارو نه ډېر استفاده کوو. نو بیا د عام لوستونکو لپاره د دې زغم او په دې د دې په معنا باندې پوهېدل لږ سخت وي. او له بل پلوه کله کله حتی یو تمثیلي شعر به وي، یعنی یو تمثیلي آزاد نظم به وي، سیمبولونه پکې وي، هغه نه به ډېر عامه معنا اخلي بیا به وایي چې دا خو هېڅ معنا نه لري. صحیح ده. یعنی په دې صورت کې دا هغه عوامل دي چې تر اوسه پورې زموږ عام ذهنیت او په فکر کوم په ادبیاتو کې د آزاد نظم مخه لا نیولې ده. خو آزاد نظم فکر کوم چې هماغه عمر ارزښت لري لکه غزل.
استاد، تیوریک بحثونه ډیر کم ور باندې سوي دي،
دا هم یو علت.
آزاد شاعري سوي ده او ډیر کلونه کې شاعرانه کوي، خو بحثونه چې اساس چې لازم دي او لا چانه چې توقع ده چې باید ور باندې وي کې متاسفانه نه دي ور باندې سوي. د دې دلیل څه کېدلای شي؟
او زه په همدغه وایم، یعنی دا هم هماغه علتونه دي چې د یو کره کتونکي د ادبیاتو د یو کره کتونکي مخه نیولې ده. البته زمونږ کره کتنه خو په مجموع کې ډېره کمزورې ده، یعنی که په دغه باندې نه ده شوی، په آزاد نظم باندې ډېره کره کتنه نه ده شوی، په غزل باندې هم نه ده شوی، په مقفا شاعرۍ باندې هم نه ده شوی. خو زه وایم چې دغه دود یا دغه ادبي دود د کره کتونکو ذهن هم متاثره کړی دی. او یعنی په کار ده چې اوس موږ عموما د ادبیاتو په باره کې جدي شو. مثلا د یو چا شعر دی، آزاد نظم دی، یا بل دی، مثلا یا ساسو، زه فکر کوم چې په دې باندې ډیر بحث په کار دی. اوس موږ کره کتنې زما د یو آزاد نظم نه څه برداشت واخیست، او زما دا برداشت څومره معقول دی، او زه د دې برداشت لپاره څه استدلال لرم. فکر کوم که دا موږ ولیکو په لیکلي شکل باندې، که هغه مثلا په خواله رسنیو کې وي، که هغه مثلا په مجلو کې وي، که هغه په ویبپاڼو کې وي، نو زه فکر کوم چې دا زموږ د آزاد نظمونو له پوهاوي سره، د تفهیم سره چې لوستونکی پرې پوه شي، او همدارنګه د دغه سره د عامېدلو سره ډېره مرسته کوي. یو لوی علت تاسې چې وښود دا هغه همدا دی، یعنی یو بل دا هم دی چې عموما کره کتونکي هم له آزاد نظم سره په هر لحاظ باندې یو څه مشکل لري. که نه
ډېره مننه استاده. یو بحث مو د غلا او سرقت پیسه کې، د ادبي غلا او سرقت پیسه کې په دې ټولګه کې وو، یو څه له دې پیسه کې راته ووایاست، تاسو څنګه معلومولی شو چې دا غلا ده او دا نه ده؟ ځکه موږ مشترک هم څه لرو، په هر دور کې تقریبا مشترک موضوعات شاعران لغونه استفاده کوي، ځینې بیخي خاصی. ستاسو په نظر
اصلا په دې باره کې فیصله لږه سخته ده. عموما خو موږ عمان صاحب ترلټه فیصله کوو، وایو پلانې غل شاعر دی که نه، یا مثلا داسې وایو. زه فکر نه کوم چې دا د یو چا په باره کې مثلا ډېره جدي او مسؤولانه فیصله وي. د یو شاعر په باره کې شاعرۍ سره او ادبیاتو سره مسؤولانه چلند پکار دی. اوس کیدای شي هغه غلا به هم کړی وي، یعنی دا خو ممکن چې سړی په عام ژوند کې غلا کولی شي، نو په شاعرۍ کې نشي کولی. خو زه وایم چې د دې غلا دپاره د هغه د ناغلا شوې شاعرۍ، د خپلې شاعرۍ قرباني کول نه دي په کار، په دې خاطر مسؤولانه چلند. اوس چې موږ وایو رښتیا هم ځینې مشترک مضامین وي، پخوا هم وو اوس هم وو. دا مشترک مضامین که مثلا یو چا ویلیم وي او یو بل ورسره په خپل شاعرانه منطق کې دغه سره فرق ولري، دغه له خبرو سره په شاعرانه منطق کې مثلا په بل کې او داسې نور، نو په هغه صورت کې زه ګمان نه کوم چې د سړی دی وایي چې دا د هغه غلا کړې ده. ځکه چې کله ته لفظ بدلې، ځکه چې ته کله مثلا د ویلو طرز بدلې، نو په هغه صورت کې موضوع هم څنګه کېږي بدلېږي. عموما موږ چې کله ډېر دقیق شو، هغه شعرونه چې موږ ته یو شان ښکاري ضمني موضوعي توپیرونه لري، یعنې د یو شاعر او کله خو داسې وي چې یو شاعران خپلو کې سره نه وي خبر، ځکه چې دا د انسان د بشر تجربې ډېرې مشترکې دي. نو چې مشترکې دي، سړی په اسانه باندې په چا باندې د غلا تور نشي لګولی. که چې دقیق شو ورته، د هغه شاعر احساسات د دې شاعر له احساساتو سره فرق کوي، که موضوع بیخي کټ مټ یو شی، د موضوع سره چلند د شاعرانو بیا فرق کوي. نو په هغه صورت کې په اسانه زه وایم چې په اسانه باندې نه دی پکار. خو که یو څوک راپاسي کې په عین حال کې د یو چا پخوای ورته مضمون وایه، مضمون دوزی ورته وایي که نه، یعنې چې دوز مضمون دوز د هغه کاظم خان شیدا چې ورته وایي مضمون خیال او مفکوره چې په نوې محال کې ورته مفکوره وي، البته د مضمون او د مفکورې ترمنځ بیا توپیرونه دي. که دا مثلا یو څوک راواخلي او هماغه شانتي چې څنګه هغه مضمون دی هم سي بیان کړي، نو په هغه صورت کې زه وایم چې سرقت کول هم داسې وي. مثلا د پسرلي صاحب ډېره مضمون افرینه شاعري ده، نو هغې کې چې اوس تاسې که د هغه یو دغه راواخلی، یو بیت راواخلی، مثلا وایي چې زړه چې د تش نه کړي ناروا و نه سجده نه شوه، زه چې منم بس په عابدانو کې مینا منم. اوس دا د عابدانو د مینا ترمنځ دا مضمون، او همدارنګه د سجدې او د مینا ترمنځ دغه د مینا د کوګوالي ترمنځ تړاو، یا دغه شانتې نور مضامین، دا مضامین په شاعرۍ کې داسې د ثابت شی وي، یعنی معلومیږي په نورو رنګونو کې، لکه تاسو چې ویلي لکه یو دغه ثابت وي. نو په هغه صورت کې که چا مضمون غلا کی او هغه ګمان کومه بیا هغه نه ګڼل کېږي، یا د چا شاعرانه ترکیبونه، د چا شاعرانه ترکیبونه غلا کی، مثلا موږ شاعرانه ترکیبونه هم ډېر لرو که نه، او په هغه صورت کې نو شاعرانه ترکیب داسې شی وي چې هغه خپل یو شاعر ته خاص وي، نو که هغه غلا کی په هغه صورت کې دې ته به موږ سرقت وایو. همدارنګه نور سرقتونه هم کېدای شي، سمبولونه هم موږ په سرقت کې شامل کړو، چې د یو شاعر سمبول وي او ته بیا په هماغه شکل باندې استعمال کړي او بله معنا ته وانخلي، زه فکر نه کوم چې دا د سرقت نه وي.
ډېره مننه استاده. یو بل څه چې زما پام شوي دي، موږ دغه ډېر کلونه تقریبا ډېر څه مې څه لوستي دي، د کلاسیکو شاعرانو په سبکونو باندې ډېرې زیاتې خبرې شوي دي، په معاصرو سبکونو کمې خبرې شوي دي، که درته وایم بیخي په نشت شمار دي. موږ ډېر کم وخت داسې لیدلی دي چې فرزند یو لیکوال د معاصر لیکوال د سبک په معرفي باندې یا د معاصر شاعر د سبک په معرفي باندې بحثونه ولرو، مقالې ولرو. د دې علت څه کیدلی شي؟ ولې موږ خپل معاصر سبکونه نه معرفي کوو چې کلونه کلونه کېږي چې په کلاسیک سبک باندې بحث کی مقاله کی فرزن د خوشحال په سبک سوای د رحمان په سبک سوای د حمزه په سبک هغه څه چې لازمه ده بحث نه ده سوای فرزن په لیکوالي کې به ډېرې کمې مقاله پیدا کړو چې د شپون په سبک وي یا د الفت په سبک وي د دې علت څه ده ولې په دې کې زموږ دغه کرکتون کې لیکوال ادب پوهان اقدام نه کوي ولې
زه فکر کوم چې اصلا که اوس موږ یو مغالطه باید پیدا نشي چې مثلا موږ که نوی معاصر ادب پالو د دې دا مطلب نه دی چې کلاسیک ادب یا پخوانی ادب دې هېر کړو صحیح نه اوس عموما موږ یو دغه هم داسې هم راغلی دی چې موږ ته شلمه پیړۍ کې چې مثلا دیوانونه راټول شو د کلاسیکي شاعرې او نور نور نو د زیاترو لوستونکو همدارنګه د پوهانو پام واوخته کلاسیکي دورې ته یعنی هماغه چې موږ په کلاسیک او دوره کې ډیر پاتې شو بیا په تیر په افغانستان کې او معاصره شاعرۍ کې موږ ډیره ښه شاعري دغه نکړه راوونه ټکو لکه زموږ نظرونه الته پاتې شو نو دا به یو دود پاتې شو کڅوک تیز سخلی کڅوک موضوع کوي کڅوک سیړنه کوي قبل کوي نو بس په خوشحال به اخلي یا به په حمید اخلي یا به په بل اخلي یو بل دا یو دغه دا بل یو دغه دا دی چې عموما وایي مطلب دی د ډیوی لاندې تیاروي یعنی زمان داس یو سیز دی چې زمان په شیانو کې توپیر راولي اوس زمنګا چې کله توپیر راشي کوم سیس کې نو بیا ته احساسول شي توپیر په اسانه اوس زمان چې څومره اوس د کلاسیکي دورې دغه د زمان دی دا غوي خپل دودونه دي تقریبا خپل دودونه دي خپل مشترکات دي زمنګا له زمان سره هغه فرق لري منګه د خپل زمان سره چې کله زمنګا د خپل ادبي دودونو سره چې کله هغه ادبي دودونه دغه کو پرته لکه نو اسانه راته معلوميږي چې دا غي مشخصات یې ځانګړي څنګه دي اوس چې په منګه معاصر دوره کې اوسېګو نو د دې لپاره بیا چې د دوی او زمنګا ترمنځ د معاصر شاعرانو لیکوالو ادبی دودونه ډیر مشترک دي او ډیر دغه دي توپیر یې رته ډیر سخت دي البته د دې مطلب دا نه دی چې څوک مثلا د شپون سي بیا مثلا د کاروان سي بیا د نورو شاعرانو په سبکونو باندې نګړيږي سمره چې وسر رسیږي او پاغي باندې غږیدل پکار دي او پاغي باندې کرکتنه پکار ده چې خلک مثلا کبه راتلونکي کوم څوک دغه لري کار کوي په دې باندې نو چې بده پوي و چې پاغه وخت کې د شپون سي د خل د دغه سبک نه او همدارنګه د کاروان سي د سبک نه خلکو مفهوم خو دغه اخیسته اندازه اخیسته البته موږ چې کله مثلا زه د کاروان سی په شاعرۍ باندې زه د شپون سی په نثر باندې ګړېګم مثلا یا زه د سمیم سی بیا د زیار سی بیا د نورو نو زه چې دا ګړېګم دا هم زه د پرتلې په اساس باندې کوم یعنی زه د خپل سبک سره او د خپل فکر سره کې دي چې دا غي فکر دا غوي سبک پرتره کوم نو بیا رته معلومات وشي هغه چې توپیرونه زمو دغه ترمنځ دي هغه رته بیا بیل معلومیږي چې ولا شپون سی بدا د غلري دا کمالونه لري دا لري دا لري دان لري صحیح نو په صورت کې امکان لري البته زمان به پټوله کې پټوله یو ادبي دوره کې تحول راولي نو چې ادبي دوره موږ نه رست شي پاتې شي بیا موږ دا زمان په شرایطو کې چې موږ زمان له شرایطو سره فرق لري ادبي مفاهیم نور موږ به په اسانه باندې درکولې شو نو زه فکر کوم چې د کلاسیکي دورې د چې موږ ډیر پاتې یو دا هم دي بل عموما په کلاسیکي دوره کې سبکونه هم دومره پیچلي نه وو مفاهیم هم دومره پیچلي نه وو بلکې ډیر مشترک مزامینو وسنۍ دوره معاصره دوره سمره چې ادبیات پر مخ زی پیچلتیا زیاتیږي ادبیات له اروا پوهنې سره ډیر اړیکې پیدا کوي ادبیات له فلسفه سره ادبیات له سیاسي مذهبي تاریخ نور سره خوريږي او همدارنګه شاعر هم د شاعر ذهن فکر هم پیچلې کیږي د ترس هم پیچلې کیږي نو زه فکر کوم چې یو علت به دا هم وي چې موږ په خوانو شاعرانو په چکل د اپاغ وخت کې په مسلط ټولنیز سیستم باندې پوي شو یعنی په کلاسیک دوره کې په مسلط او اخلاق باندې پوي شو نو به موږ ته د حمید بابا د شیرونو تحلیل اسانه دي رحمان بابا خو بیخی اسانه دي په دې اساس باندې نو موږ اوس د موس چې دی انساني ذهن ډیر پیچلې شوی دی یو شاعر هم د بل پرنګ باندې په اسانه نه دی په فکری لحاظ باندې نو دا پیچلته هم یو علت دی
کولای شي دا پښتنه مې په دې خطر وکړه د ایران د معاصر شاعرانو په پیسې کې کته و غوړې فرزند د سورا په پیسې
بالکل
یو عالم
کتابونه شته
د پساب قید لیدي دا په معاصر شاعرانو کې
بالکل
چې تاسو یاد کړئ د دوی پیسې کې نقادان کله کله شوخی کوي وای په پخوانی سبک کڅوک شاعری وکي او په دې اوسنی یو بهیر کې واوري شاید څوک هم غوږ ورته ونیسي زما مطلب دا و چې دې شته مې یو څه توجه پکار ده یعنی ما ډیر کم داسې چلوست دي البته ځوانان د ځوانانو سره مرسته کولای شي د معاصر دورې د شاعرانو د مطرح شاعرانو چې تقریبا ثابت دي په هغه کڅوک ولیکل شي دوی ډیره استفاده ورنه کولای شي ځکه دوی په اوس وخت کې شاعري کوي او د دې خواړه چې دي د دې خوراک چې ده
د اوسنۍ زمانه
ده
بالکل
ډیره مننه استاد په زحمت میکلی مننه چې راغلی او زموږ بلنه
ډیره مننه زه ډیر خوشاله شوم دا زحمت دی همیشه ډیره مننه
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
ستا ساتھ وچ دور نہ اب تو خبر پورا شاہ ما جانا جانا وطن آوا